سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د اوقاب پیکان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو په کراچي کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت قون سلوي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي سید عبدالجبار تخرین شنبه ازادي راډیو سره خبرې کوي لا هم 202 کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي هغه په خپل خبرې کوي د ټولو خوشو شو کسانو شمیر 2300 تنه دي او په زندانونو کې د پاتو کسانو شمیر 202 تر رسیدي هغه ویل چې هڅې روانې دي چې دوی هم خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه شي تخرین وایي تر پنځشنبه هم د سند د ایالت سره زندانونو ته له افغانان را خوشي او د چمن لري افغانستان ته انتقال شوي دي د کانادا د کډوالو وزیر وایي پرون له امارات متحده عربي څخه په یو چارټر پرواز کې 129 تن افغانان د هیواد ته رسیدلي دي شان فریزر په ټویټ کې کانادا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربي اماراتو لمرستې مننه کړې د 2018 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 افغانان کانادا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به دا شمېر 40,000 ته ورسیږي د اوکراین دفاع وزیر الکسی وایي د اف 14 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراینی پیلوټانو د روزنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل شي ډنمارک او هالند د ناټو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراینی ډیپلوماټانو په بخښنې سره پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د اف 14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي کیف چې د روسیې ځواکونو پر ضد یې تهاجمي عملیات پیل کړي له لویدیز نړۍ څخه یې په زلونو د نویو الوتکو غوښتنه کړې ده همدارنګ بل پلویا په اوکراین کې د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د تیر شپې د توغندیو په بریدونو کې درې تنه مړه او له شلو ډېره ټپیان شوي دي سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف پر یوې مسکونی ودانۍ د توغندي د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د چارواکو په وینا 11 تنه د درې ماشومانو په ګډون پاتې نه پرو ښار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي د خارکیف والي په خپل ټلګرام کلی د غازو پر یوې ډبې د توغندي د لګیدو لکبله په دې خار کې او لګیدلې دی د هغه خبره درې توغندي په خرکیف توغول شوې دي روسي چرواکو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر اف ګینی پری ګوژن نن سهار ویلي چې اسواکونی په روسیه کې د روستوف اوندوف خار پوزی مرکزونه نیولی او د روسیه په جنوب کې پر پوزی ساحو او هوایی ډګر کنټرول ترلاسه کړی دی هغه د روستوف خار لوی پوزی ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوزی مرکزونو او هوایی ډګر کنټرول لري د هغه په وینا هغه لوتکې چې په اوکران کې د روسي جګړه پر مخ بیایي په دې حالت کې الوتنې کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د روسي د اجیریو شرکت چې مشري پریګوژن کوي د روسي په ځینو خارونو کې پوزي بغاوت کړی دی د چې دغه پوزي بغاوت کلی اولی کړی دی او پایلې به د روسي لپاره څه وي دا به تاسو وړاندې په راپور کې وایو همدارنګ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانانو د انتقال هغه پروسه له سره پیلوي چې څه موده وړاندې ځنډولې وه په دې به هم درته راپور ولرو چې په غزني کې خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅوي
سره زر په ځان خرڅوم خڅویا څور خوې کېږي دا مې په خپل ځان اوس مجبور خرڅوم خڅویا
همدارنګ ادا راپور به درته هم ولرو چې د کاناډا حکومت ویلي دی دوی هغه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې له افغانانو سره بشري مرستې کوي نور مطالب هم درته لرو ملتیا غواړم
در لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سر مطلب ته مراجعه شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دوی هغه پروسه لسره پیلوي چې څه موده وړاندې درولې وه او دغه پروسه د افغانانو د انتقال وه. دغې پروسې ته هغه افغانان چې په پاکستان کې پتم دي وایي چې دوی ورته خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې
سکل لیوې خوا خورا ګرم اوړې او لبل خوا د برېښنا کمخ د پلازمینه کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړی دي. د کابل خار د خیرخانی کوتل د سیمې اوسیدونکو حدیث هویدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې چې برېښنا تپ کې سخت اړتیا ده په سلر وی ساتونو کې 15 یا شپږ ساعت برېښنا لري.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و
لیوی خو گرمی زیاده شوی او لبلی خو لبده مرغه ده بریخنان موجودیت لویه سون زده پر طولو چلوروی ساعتونو ده سهر لخوا یوازی چلور ساعت بریخنان لرو او ده شپی لخوا کلا کلا ده دو ساعتونو لپاره رازی چند دیره گرت تری نشو کولی ده خوال گرمی دو او ده پاکو بون موجودیت ده خلکو ده نراغی لامل گرزی
فرید صاحبزاده چې د کابل په زوړ خار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شلو کلونو کې چې دی په کابل کې ژوند کوي لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوي. دی وایي د برېښنا کمښت د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده د تیرو کلونو په پرتله چې زه تقریبا 45 کاله کېږي په دې ښار کې ژوند کوم. په کابل کې سکل ګرمۍ به حد زیاته ده. برقونه هم تګ را تګ او برقونه مشکلات به خیز زیات دي. برقونه ګرچې په ژمي کې برق زینو په دې پیګو چې کېدای شي منقلونه وي یا خلک او ګرمۍ چې په وړي کې نو ولې دا څه مشکل ده چې یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کې او یخچال په دې باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نوي. ګرمۍ کې چې برق نوي سہولت ژوند برابر نوي نو الته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ د بر بی آر سیمې اوسیدونکو سنگر چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزور دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولی.
ګرمۍ به حد زیاته ده. نور کلونو په پرتله سکل ګرمۍ ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. په پکې ته وایم گزاره پېنې کېږي او کولر او کنډیشن خو بيخي لګيږي نه. ټول ماشومان د شپې خوب نشي کولی ځکه چې برقونه کمزوري دي او نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی په دغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي نږدې یو میاشت وړاندې دا کړي و چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا سلر ویش ساته ده او دوی هڅه کوي چې ټول ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي. خو هغه مهال د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د سلر ویش ساته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندی ادعاګانې رد کړې وي او ویلي و چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تیرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بل جون تر اگست میاشتې پورې د تودوخې درجه لمنځنۍ کچې لوړوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال، جنوب، جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه لمنځنۍ کچې لوړه شي. خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ګرمۍ په وجه باندې د خلکو د ژوند چارې ستونزمنې شوې دي. اوس باور شو چې د جرمني حکومت اعلان کړی چې د رواني میاشتې د شپږویشتم تاریخ وروسته یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی د ویزې د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکې اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه هیواد ته د خپلو محلي کارکوونکو او له خطر سره د مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی و یو وار بیا پیلوي. د دې وزارت یوه ویان تیره ورځ جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د رواني جون میاشتې په 26مه نیټه بیا پیل شي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول پر راتلونکو اونیو کې پراخه شي څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه ویاند ویلي چې د دغه پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې لاغه کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوس مهال په پاکستان او ایران کې میشتي او وروسته به دغه کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې المان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوس مهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تګ په تمشپې سبا کوي. د جرمني د اعلان ښایي افغان کډوالو ته هیله بخون کې اوسي چې اوس مهال په پاکستان کې دغه هیواد ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشو افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته میشته او د ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د جرمني تازه اعلان دغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د انتقال په برخه کې هیله بخون کې دی او دوی هیله لري چې ژر تر ژره دا پروسه پیل شي.
نو واقعا ډیر سخت او حقت او حالات هم تیر کړه. موږ تقریبا روژه او کوچنی اختر هم مسافرۍ کې تیر کړو. دغه د لوی اختر هم را روان دی. خوشبختانه تیره ورځ د المان دولت رسما د بروسیې د بیرته شروع اعلان وکړو. نو موږ یې تقدیروو خو رسما موږ ته لا تر اوسه د مسؤلینو لخوا موږ ته رسما کوم خبر نه دی راکړل شوی. خو منګم درسانه ویله طریقه خبر شو.
په اسلام آباد کې میش پخوانی افغان خبريال صبور غفور چې د همغواړي جرمني ته ولاړ شوی هیله ده چې یاد هیواد لخپل جمنې سره سم د افغان کډوالو د انتقال پروسه دوامدار کړي. دی وایي که څه هم د انتقال پاړه ورته کوم رسمي سندي ویل شوی خو هیله لري چې ژر به له اوسني بې برخلیک حالت څخه ووځي.
دا موږ افغانان چې په پاکستان کې د انتقال مرحله ته رسیدلي یو او د لارې چې موږ هر څه څومره ژر تر ورسېږو موږ ته ډېر د خوښۍ خبره ده. موږ په دغه درې میاشتو کې چې د انتظار په حالت کې وو ډېر سخت وو او پاکستان کې سیاسي اوضاع ډېر ښه نه وو. ګیرګرفت د افغانانو ډېر وو نو موږ په جنجال کې وو.
جرمنی د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جالکاری له امله د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. یادولو ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت تر ړنګېدو وروسته جرمني هیواد شاوخوا 10,000 افغانان چې په هغوی کې د جرمني پخواني محلي کارکوونکي د بشري حقونو فعالان خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان د جرمني بېلابېلو ښارونو ته انتقال کړي. خو هلته تللي افغانان بیا شکایت کوي چې د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي او پکار ده چې د جرمني حکومت د دوی د دې ستونزې د هواري په برخه کې هم اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په د روسیې کې پوځي بغاوت ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې دا به د خپل هیواد د دفاع لپاره له هیڅ ډول هڅو په شان شي. پوتین وروسته له هغې د خبره کړې ده چې د واګنر اجیرو ملیشو د روسیې په سویل کې د نظامي تاسواتو کنټرول واخیست. د دغه شرکت مشر په خپلو غوښتنو ټینګار کړی دی او د روسیې په پوځي مشرتابه کې بدلون غواړي. دا صفی الله ستانگزی راپور په دې اړه ورو.
په روسیا کې د نن یو نوی کړکیچ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر شرکت چې د روسیې لپاره د اوکراین د جګړې زیاته برخه مخته وړي په وسلوال بغاوت تورن کړ. دا وروسته له هغه چې د واګنر جنگیالیو ادعا وکړه د روسیې ځینې پوځي ساحې او د روس توفخاري نیولې.
موږ به اجازه ورنکړو چې کورنۍ جګړه تکرار شي. موږ به خپل ولس او خپل دولت له دننه څخه د خیانت په شمول له هر ډول غواښونو وساتو. هغه څه چې موږ وس ورسره مخ یو خیانت دی. غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او لخپل خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنگیالو یو کمانډانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنگیدلی او وژل شوی.
خود واګنر شرکت بیا ځان ته دلایل راوړي. دغه شرکت مشر او د اجیرو جنگیالیو عمومي قماندان یوفګنی پریګریژن د روسیې له پوځي مشرتابه ناراضه دی او د جګړې په کرخو کې ناکامۍ په لوړ پوړو روسی چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف اچوي. پریګریژن سهار په یو ویډیوي پیغام کې دا وکړه چې د روستوف خاري نیولې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ یو ځل بیا دا خبر تایید کړ. په لومړی کرخه کې پراخې سیمې له لاسه وتلې. دا هغه څه پرتله چې مشرتابه ته په اسنادو کې ریپورت شوي عسکر درې یا څلور ځله ډیر وژل شوي. څه چې مشرتابه ته ریپورت کیږي د هغه څه پرتله چې په تلویزیون ویل کیږي لس چنده ډیر دي. موږ هر ورځ تر زرو پورې مرګ شوب لرو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې وژل شوي، ورک شوي او ټپیان شوي او هغه کسان چې له جګړې انکار کوي. څوک چې نه غواړي جګړه وکړي نه دا چې دوی بوستلان دي بلکې د دې لپاره چې دوی هیڅ انتخاب نه لري. نه د وسلو تجهیزات، نه د قومندي جوړښت.
پریګریشن زیاته کړي جنگیالي په پوځي مرکزونو کې دی او هوایی ډګر هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې پر مخ بیایي په عادي ډول خپل الوتنې کوي. پروستوف ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبری کوي. په موسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوګنی پریګریشن په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګریشن یو ورځ مخکې ویلی و د موسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګریشن ویلی د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې نوې کورنۍ کړکیچ ته په خبرګون ویلي د روسیې کمزوري ښکاره شوې او څومره چې موسکو په اوکراین کې خپل عسکر او اجیر جنګیالي ساتي هغومره به په کور دننه له ګډوډیو سره مخ وي. هغه په خپل ټویټر په بیان کې زیاته کړې څوک چې د نورو هیوادونو د ورانولو او خلکو د وژلو لپاره ناسمه لار انتخابوي خامخا ځان هم له منځه وړي. په همدې حال کې جرمني ویلي په روسیه کې روان تحولات له نږدې څاري. د دې ترڅنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي د واګنر شرکت نور قطاعات هم د ورونیج له تاریخه د شمال پر لوري د مخکې تک په حال کې دي او یقینا چې هدف یې ځان موسکو ته رسول دي.
سلام فرید جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لری ده
دور چی سی نه کو رسید
خیبات بختر کی چوم رختری را کوي
بان بان گپ دیگه سو نه بر پروگرام یی دیده چی کنیم
اختر لپاره زنگری پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقی زنگری خبرونه لرو چې دا وریدونکو په خوخی پکی سندری خبرو. تازه دی رادیو ته می اوریدونکو ته زنگ وو.
خیم مرم مهمان میسازی دیگه
نظر سایه بیل تاکل پروگرام خکلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه.
نوریدون که کولی شی چه از مقدقی وات سب شمیری تا زنگو وحی 00-4-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
3-5-0-1
بختر کیز مک پتا موسی
کابا ایت
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک مجبور شوي دي چې په کورنۍ کې د میرمنو سره خرڅ کړي. دا چې ولې ورزو په دې راپور کې ورو
شاوخوا 10 کلنه انار د زرګر په دکان کې ولاړه او د اړتیا له مخې خپل پیزوان پلوري. وایي غواړي چې په دغه پیسو د خپلې راودیدونکې ورندارې لپاره د اړتیا وړ یو څه شان واخلي. دا انار ستونه یې ډکه ورې ونیولې ده. نه غواړي چې نورې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سرو زرو سوداګري اطلاع پروشان وایي په اوسني وخت کې د کورنیو له لوري د سرو زرو په پیر کې نه بلکې په پلور کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په تیرو کلونو کې به په دغه سیزن کې خلکو د ناویانو لپاره سره زر اخیستل، خو اوس ځینې خلک د ناوې د راودولو په موخه د کور د نورو میرمنو سره زر پلوري چې د ناوې او واده یو څه خرڅه په برابره کړي. د دوی په باور دا کار دلته د خلکو د اقتصادي بدحالۍ لامل کیږي. په غزنی کې ډیری خلک په دغه شپو ورځو کې ودنه کوي. حاجی غلام سخی غزنوی د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو سوداګر دی. دی وایي موږ به په تیرو کلونو کې په دغه موسم کې زیات سرو زر پلورل، خلکو به ودنه کول، خو سږ کال داسې نه ده. موږ زیات سرو زر پیرو او لږ پلورو.
خرید مو زیات است چون مردم
اخستل زموږ زیات دي، ځکه چې د خلکو اقتصاد زیات ټیټ شوی دی. د سرو زرو ترڅنګ هر قیمتي شی چې په کور کې لري هغه باید وپلوري چې په دې شکل خپل ژوند مخ ته بوزي.
حاجي محمد سرور هم د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د تلا پروشې دکان لري. نوموړی وایي کمزور اقتصاد د دې لامل سوی چې کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو پر ځای د خپل کورګڼې وپلوري.
وضعیت فروش طلا در ولایت غزنی مجموعاً
د سرو زرو د خرڅلاو وضعیت په ټوله کې په غزنی کې ډیر راټیټ شوی دی، ځکه چې دا د خلکو په اقتصاد پورې تړاو لري. د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی او د طلا د خستلو توان نه لري.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو شاوخوا سل دوکانونه دي چې د غزنی تر څنګ له زابل، پکتیا، پکتیکا او دایکنډي ولایتونو څخه به دلته خلک راتلل او د خپلو نازولو د ناویانو لپاره به یې ګیڼې اخیستې، خو اوس یې ډیری برخه دلته د هغه ګیڼو د پلورلو په مخه راځي.
تاسې واوریدل چې په غزنی کې خلکو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په بیرته افغانستان ته راشو. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر اسانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت د اعلامیې له مخې د دغه هیواد د جزایي قانون په یوه برخه کې تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولیږدوي. تفصیل د سنکا کرنور.
د کانادا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې و د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کانادا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی 14 لایحې پر بنسټ مرستندوی ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو پر رسولو او د کډوالو منولو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت اساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکي به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نشي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونو ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هیچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې. د کابل هروسیدونکو شیر احمد وایي معلوم دی او پلاسی کراچی سره د خپل کورنۍ ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅ کله مرسته ترلاسه نه کړه. لاغه کسانو سره مرسته کیږي چې خپل او خپلوان وي.
د 2021 کال لګس میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالره بشري مرستې اعلان کړې دي. د کاناډا د مرستې د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د لسګونو پروژو پیل کولو سره زرګونو بیکارو کسانو ته د نفقې د ګټلو زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په کنړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام په مالی همکاري په څوکۍ او ناړي ولسوالیو کې لزګونه پروژې پیل کړې دي. د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل په دغو پروژو کې د 100 کیلومتر ویالو صفایي او ترمیم، دغو ویالو او کانالونو ته سربندونه او د 2.5 زره مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي. د هغه په وینا چې همدی ولسوالیو کې د 15 کیلومترو اوږدو کلیوالي سرکونو رغولو چارې هم پیل کړي دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د څوکۍ او د ناړۍ ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 2500 متره مکعب اوږدوالی د محافظي دیوال جوړیږي. 50 کیلومتره په اوږدوالی سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي. نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي.
ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې هم خپل سیمه بادوي او هم پکې له بیروزګاری خلاص شوي دي. د څوکۍ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالوهاب او نور محمد ساپه
دا والا چې دا دینا ډېر پټیش دي دا مستفید دي. دا پسونر چې دا وسوځیدل مطلب دا چې هغه ته رسیدګي وته نه کېدل او دا چې شکر الحمدلله په دې ډېر ډېر شکر دی چې د سپوروجې را دي او ځوانانو ته پکې د کار فرصت پیدا شو او موږ پاینده کې
دا ټول هونه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ دې پروژې نه ډېر راضي یو. یو خدا دا چې موږ ته کاری فرصت پیدا دي. بیروزګار به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سار زو راته بجي او تقریبا 4 بجې منګه رخصت کوم. پګه هغه زنانه دي هغه کندې دي چې د کورنۍ سرپرستی دي او درې 4 پکې هغه سپینګری دي چې هغه سرپرستی او د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړی او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی اس په مالی ملاتړ د آبادی او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د یلمن د ولایت د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که دا د امارت لړ مشران دي ګرد دغه تناری وی چې وای د دغه مځکه والا سر دي کومک وسی چې تاریاک بند کړه. تاریاک موږ بند کړی دي نو مځکه والا خو چې غلا د ځانه ولري کومک ته څه ضرورت لري کومک ته داسې خلکو سره وسی چې هغه پخوا پنیش و په پوجي گزاره و په دغه خپل کور چلوي اوس خو هغه بند سو هغه نسته او په د باغران په 100 کورو کې 40 کوره لا د ځانه غله نه لري. هغو گزاره پخوا پنیش کوله اوس چې نه مزدوري یې نه روزانه یې دا خلک څه شي وخوري.
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې ډی پی ایس دی متاثرین کډوال شوی دی او میرستا دا 100 زره روپۍ 20 زره روپۍ چې کومه منلې شوې وي دا یې سیمه نه باندې میر حکومت دا نه را چې کوم پدې مې ول دي دا ته میر اپیل دی چې میرستا دا داری په شریکو
پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کومه. نو دا غږمر د کوم پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر ستړي بیا وزل ولسوالۍ ده. د خادو د خواڅه نامعلومه ده. د سړک د خواڅه نامعلومه ده. غږمر د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې د غږمر د ګلستان ولسوالۍ ته دي انتونونه په حال کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادي رادیو ده کارکونکو څخه اوریدونکو څخه چې موږ راځو یو ځای ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د نیمې نړۍ پروګرام لرو خو دغه پروګرام تر خپرېدو مخکې ورسو لاندې خبرونه ده. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي پرون له امارات متحده عربي څخه په چارټر پرواز کې اوسره 29 تنه افغانان د هیواد رسیدلي دي. شان فریزر په ټویټ کې کاناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربي اماراتو له مرستې مننه کړې ده. د 2023 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 افغانان کاناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به د 14,000 ته لوړ شي. دا کډوالو په شاور کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لري هم هیلي ولري. په افغانستان کې د UNHCR دفتر نن په خپل ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوال ورځ په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د تیر شپې د توغندې او پرېدونکو کې درې تنه وژل شوي او لشلو ډېر ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمینه کیف کې پر یوې مسکونی ودانۍ د توغندې د لګیدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا 11 تنه نور د درې ماشومانو په ګډون په دینه پروخار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. او بل پلو د اوکراین دفاع وزیر وایي چې د اف 6 جنگی جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراین پیلوټان د روزنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل کړي. ډنمارک او هالند د ناتو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراینی پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د اف 14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسیې ځواکونه پر ضد د هجومي عملیات پیل کړي، له لویدیځې نړۍ څخه یې په زلونو د نوو الوتکو غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دی تور دی ما پر رڼا لیدلې نه دی تور به وینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو.
پیاوشمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوي ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سارته نشي رسولی. پیاوشمیر خزه چې له ورته چلن سره مخ شوی وایي چې د ژوند خې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کوټه ته د اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سمبال کړې. لکه د نور خو زغوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته حسیم نشم تلای. نو مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستي وي، سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویدا شوم، بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نغ وړي نومې خپور شي ویل بعد مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلې ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پېښ کړي راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوسمهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیکر بس ولري یا هم د پلار د کورې شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي، اما کله چې ده د خسرګنې کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړې ده، په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنې کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنې ډېر ځپلی ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسې انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وازې خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې اشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوی دی، بخصوص د دې خواند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کی، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده، دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سر اچوي. ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یي، نه یې د صحت نه یي. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دی تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پورکی هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپل ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، حتی پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته څه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه
ژوند خو یو چانس دی چې انسانان د دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتیږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهیږي، د نورو په قدر نه پوهیږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کولري ژوند جوړیږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، فرقم ورو ورو اصلاح کیږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کیږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بېچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي. هر چیرته د دوی پاکل خبرې کیږي، پاره اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې، نو ډیره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې لوی نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس موږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت نورو زامنو ته څوک آسانی دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستی نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منون کې دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډیر سانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت وي، لورینه یو بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر کوي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
لکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په مخبره له واده کولو څخه پښېمانه وي؟
ډېره مننه. ډېره
خپختنه د لومړی غوړم چې زه د دې ستونزې په غو بنیاد او تهدا باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه توتريخواله یا دغه ستونزې چې بوکرنۍ کې رامنځته کیږي لومړنۍ دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانه غینې او د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلې ته وشي باید دغه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي یا کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ترسره کوي. دوی په دې اند دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پردی کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردی کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر رسی مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته سوی نه وړول تاوتری خوالې په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور نه ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تورګل شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله شته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخ ته کار وکې. البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري هغه کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام د سي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلاره دی خوخ دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکوي یا مثلا د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کول شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کول شي.
استاد د تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه وضعیت را منځته کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پرې خودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمل ولا؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتونز لامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غژتونز راحت په مرکزی ولایتونو کې د غژتونز سره مخ یو د غژتونز چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د غژتونز دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرې خودل کې خپل د سینې د خاوند مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې لکه موم چې دغه خزه مثلا کور د راغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرجه ده ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکه یا مثلا هغه خوخي ورته ځان مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان خوند جوړې یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا نو وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي، وایي یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی د هغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علمي په دې ټکورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا هغه خپله کومه انګور چې دا خپل طرز و کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجان حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا په خپلو خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي، دا یوازې د دې غخ په خواله ده، د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړي یا مثلا هغه وکړي، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دین دې حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړي. نه، د میرمنه د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلعکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت انسانیت ته تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لارې پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422211416. دا باندې نه خبرونه تر بیا ښه چاري. چنارا خسته یو
چنار آخست یورده کاروان سندر چات زمزمکم زمه دی کاروان سندر چات زمزمکم